دا مشال رادیو دو دا محل په پیښور کې د غرمې 12 بجې دی. په دې خبري سات کې زپا امیر ساحل او ګلایاز در سره یو. په خبرونه کې لکوټې د هزارګانو د تګ په بلوچستان او کراچۍ کې د تاوتریخوالي د پاکستانی ولسمشر آصف علي زرداری د ترهګرۍ په اړه وینا، د سخت دریځې پر ضد جګړې او د پښتني سندرغاړي ګلپاڼې په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې هم لرو. خو تر هر څه لمخې ګلایاز ته د دې محل د خبري بولیټن لپاره ورځو. لومړی د خبرونو اثر ټکی. په کوټه کې د نامنې له کبله په زرګونو هزارکانو نور هیوادونو ته کډې کړي. دا خبره د هزاره ډیموکراټیک ګوند مشر عبدالخالق هزاره له مشال رډیو سره په ځانګړي مرکه کې کړي. د بلوچستان په پسنی سمه کې نامعلومه وسلوالو شپږ مزدوران وژلي دي. او د امریکا د بارانو چارو وزیر جان کیری نن د جنوبي یورپ او د منځني ختیځ نه هیوادونو ته خپل لومړی سفر پیلوي. اوس د خبرونو تفصیل. د بلوچستان هزاره ډیموکراټیک ګوند مشر عبدالخالق هزاره وایي له تیرو څو کلونو راهیسې د هزاره قبیلې زرګونو کسان په هدفي وژنو کې وژل شوي دي. عبدالخالق هزاره پرون له مشال رادیو سره په ځانګړي مرکه کې ویل چې د هزاره قبیلې یو لک نه زیات کسان نور هیوادونو ته په کډه کولو مجبور شوي دي.
1200 سے زیادہ لوگ شہید ہو چکے ہیں اور 3000 کے زیادہ جو ہے
لدول سو زیاد ہزارگان وزل سوی او تردری زر زیاد ٹپی سوی دی پزرگون ماشومان یتیم سوی او پا سلگون شزی کونڈی سوی دی او دا لڑی لا ہم دردلی ندا او لا ہم روان ندا دا ہر سا زمج دا ہدپی وجنو پترس کی سوی او ستاسو ترمخ دی
عوام کے سامنے اور آپ میڈیا کے سامنے.
د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن وای د ناامنۍ له کبله په ناقانونه توګه نور هیوادونو ته تلونکي شاوخوا 2000 هزارګان په سمندر کې ډوب شوې دي. د بشری حقوقو نړیوال او قومي ادارو په دې رسټو کې هزارګانو پر وژنو اندېښنې خودلي او له حکومت یې غوښتلي چې هزارګانو ته دي تحفظ ورکړ شي. د بلوچستان په پسنی سیمه کې نامعلومه وسلوالو شپږ مزدوران وژل دي. د پولیسو له وینا سره سم په خنن سهار له پسنی 10 کیلومتره لري په شادیکور سیمه کې شوې ده. د دوی په خبره شپږ واړه مزدوران په یو تعمیراتي کمپنۍ کې کار کوي چې ور باندې نامعلومه وسلوالو ډزې وکړي. پولیس وایي ټول وژل شوي د ژوب اوسیدونکو دي او مړی د محل د کوټې په لور روان کړل شوی دي. د پیښې په چا تر اوسه پورې په غاړه نه ده خستي. په کراچۍ ښار کې بیګا شپې د تشدد په تازه پیښو کې اته کسان وژل شوي دي. پولیس وایي د تشدد یوه پیښه د ښار په پښتون ګڼ مېشته سیمه فرنټیر کالونی کې بیګا شپې رامنځته شوه چې کله نامعلومو وسلوالو په یو کلینیک کې ناست ډاکټر ووژلو. د پښتون سټوډنټ فیډریشن چارواکي وایي وژل شوی تن ډاکټر پاینده خان نومېدو او نوموړی د دغه تنظیم د سند څانګې جنرال سیکرټري وو. د تشدد نورې پیښې د ښار په کورنګي کراسنګ لیاري ډیفنس لیاقت آباد منګوپیر او کډه مارکیټ کې مخې ته راغلي چې د پولیسو په وینا و نور کسان پکې وژل شوي دي. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری وایي چې په اسلام کې د جنگي وسلې په توګه هم د ځان مرګو حملو اجازه نشته. نوموړي دا خبره تیره ورځ په اسلام آباد کې د مذهبي هم اهنګۍ په اړه یو غونډې ته د وینا پر وخت وکړه. زرداری ویل چې په ټوله سیمه کې خلک له مذهبه سیاسي ګټې اخلي او د کرکې د وسیلې په توګه کاروي. په دې غونډه کې یو شمېر دینی عالمانو، قانون پوهانو او د مذهبي اقلیتونو د ټولنو غړو پکې ګډون کړی دی. په جلال آباد ښار کې نن د یو ځانمرګي برید په نتیجه کې د ملي امنیت 2 تنه ساتونکي وژل شوي او درې نور ژوبل دي. د ننګرهار د امنیت قومندانې ویان حضرت حسین نن مشال اړیتو وی چې د جلال آباد ښار د نارنج باغ سیمه کې د ملي امنیت په 2 او 5 امنیتي حوزې یو ځانمرګي برید شوي. بلخوا طالب ویان زبی الله مجاهد په یو ټلیفوني پیغام کې د یادې پیښې په اړه په غاړه خستي وایي چې د ملي امنیت 14 تنه کارکونکي پکې وژل شوي دي. بلخوا د خوست امنیت قومندانې وایي پولیسو د شپې عملیاتو کې وسلې، ماینونه او نور توکي نیولې دي. او د پکتیکا ولایت د جانیخیلو په ولسوالۍ کې له وسلوالو سره په یو نښته کې شپږ تنه سیمه ییز پولیس ورک شوي دي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیشن د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو له شورا څخه غواړي چې په ایران کې د افغان زندانیانو حالت ته پاملرنه وکړي. د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیشن انتظامی مشر محمد موسی محمدی پرون له مشال رډیو ته وویل چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا باید په ایران کې د افغان زندانیانو حالت پر خپلو کاري ترجیحاتو کې ځای کړي. د تخار ولایت څخه د مشال رادیو د خبريال په یو رپورت کې ویلي چې په روستي یو ونی کې د ایران څخه د ولایت ته د لسو کسانو مړی وړل شوی چې هلته پانسی شوی وو. د دې ولسوالۍ زرګونو اوسیدونکو د خالی پورس د ایران ضد مظاهره کړي او دا وژنې غندلې دي. تاسو د مشال رادیو نه خبرونه اورئ. د امریکا د بارانو چار وزیر جان کیری نن د جنوبی یورپ او د منځنی ختیځ نه هیوادونو ته د وزیر په توګه خپل لومړی سفر پیلوي. جان کیری درې ونې وړاندې د بارانو چار وزارت څوکۍ ترلاسه کړې وه. د امریکا د بارانو چار وزارت ویاند ویکټوریا نیولند ویلي کیری دې سفر ته د بیلابیلو نظرونو د اورېدو سفر نوم ورکړی چې د امریکا مهم ملګري هیوادونو سفر به کوي. کیری به لندن، پیرس او روم ته هم ځي او هلته به نوموړی شام سره د مرستو په اړه له مخالف ګوندونو مشرانو سره لیدنه کوي. په مصر کې د پارلماني انتخاباتو لپاره ټاکل شوې نیټه را مخکې شوې ده. دا پریکړه د هغې وروسته اخیستل شوې چې په مصر کې کوپتیک مسیحي اقلیت شکایت کړی و چې د پارلماني انتخاباتو لپاره ټاکل شوی وخت د دوی د اختر یا ایسټر ورځو له چټیانو سره سمون خوري. د مصر سرکاري ټلویزیون پرون ویلي چې ولسمشر محمد مورسی یو فرمان ورکړی چې پکې ویل شوی چې د اپریل د ویشتمې او اتشتمې نیټې پر ځای د انتخاباتو لومړی پړاو د اپریل په درویشتمه او څلورویشتمه نیټه ترسره شي. د دې درې نورو پړاوونو لپاره ټاکل شوې نیټې هم بدلې شوې دي. د مصر د درې اتیا میلیونو وګړو په سلو کې لس مسیحان دي. ویل کېږي چې دا مذهبي اقلیت د حسنی مبارک د رژیم له نسکورېدو وروسته چې اسلام پالي واک ته ورسېدل د خپل مذهبي ازادو په اړه اندېښمن دي. وروستۍ خبر دی، فلسطیني چارواکو تیره ورځ د اسرائیل په یو بندیخانه کې د یو فلسطیني قیدی د مرګ پلټونو غوښتنه کړې. د اسرائیل د زندانونو یا جیلونو وزارت ویاند ویلي ښکاري دیرش کلن عرفات جارداد د زړه حملې یا دورې له کبله مړ شوی. د فلسطین وزیر اعظم سلام فیاض په دې خبر خفګان څرګندونه کړې او په هیبرون ښار کې مظاهرې هم شوې دي. دا تر دې مهال د مشال خبرونه.
خبرونه مولا مشال رادیو واوریدل. ویاند و گل ایاز. په کوټه کې د نامنې لقبل په زرګونه هزارګان نور هیوادونو ته تللی دي.
بارہ سو سے زیادہ لوگ شہید ہو چکے ہیں، لگ کے قریب جو لوگ یہاں سے مائگریٹ کر چکے ہیں.
په بلوچستان او کراچۍ کې د تاوتریخوالي په پیښو کې څوارلس کسان وژل شوي دي. پاکستاني ولسمشر آصف علي زرداري ویلي په اسلام کې د ځانمرګو حملو اجازه نشته او دا چې دوی یوازې د سولې پیغام ورکوي. په افغانستان کې د ناټو له پریکړې سره سم هلته به تر 2000 پورې بهرنیان سرتیري تر 2014 کال وروسته هم ساتل کیږي. آیا د دې څه ګټه شته او کنه؟ کارپوهان څه وایي؟
آیا په افغانستان کې واقعا صلح تامین شوله؟ نه. آیا واقعا د دهشتګرو ځالې ورانې شولې؟ نه.
پاکستانی پولیسو د لشکر جنگوی مشر ملک اسحاق نیولې د فایل له دې سره سخت درځي ماته شي د کارپوهانو له نظره به خبر شي. همدارس ګلپانه د خپل سندرو له وجې دومره مشهوره شوې ده چې وسی په نوم ژاولې او پاپړ هم خرڅيږي.
دلته راشم اوس ګلپانه په بلوارم دا یې تصویر په چاپ دی خو مزه خو نشته.
د ګلپانه پاپړ معلومه څنګه معلومه؟
دا نور ډیر څه پروان خبري سات کې لرو دا ورېدو لپاره له مشال رادیو سره اوسې. د دې وخت لومړی رپورټ ترازو په بلوچستان کې هزارګان وای په 1300 کالونو کې تر 1200 زیاتو هزارګانو تر وژنې او د یو شمیر د ګڼ شمیر د ټپ کېدو لکبل په زرګونه کسان نور هیوادونو ته کډه شوې دي. د هزار ډیموکراټیک ګوند مشر عبدالخالق هزار له مشال رادیو سره د خبرو پر وخت ویلي د دوی لشمیر سره سم یو لک کسانو کوټه پریښې ده. د بشري حقوقو فعالان هم د غشمیر منی او دوی وای چې تر 2000 زیات هزارګان چې په قانون توګه نور هیوادونو ته تلل نو په سمندر کې ډوب شوې دي. فعالان په دې اړه اندېښمن هم دي. نور تفصیل د نیاز مساخیل پر رپورت کې.
په بلوچستان کې د هزاره ملتپاله سیاسي ګوند هزاره ډیموکراتیک پارټۍ مرکزی صدر عبدالخالق هزاره مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال وویل له تیرو څو کلونو راهیسې د هزاره قبیلې په سلګونه کسان د هدفي وژنو په ترڅ کې وژل شوي دي.
1200 سے زیادہ لوگ شہید ہو چکے ہیں اور 3000 کے زیادہ جو ہے
لدول سو زیاد ہزارگان وزل سوی او تردری زر زیاد ٹپی سوی دی پزرگون مشومان یتیم سوی او پس سلگون شزی کونڈی سوی دی او دا لڑی لا ہم دریدلی ندا او لا ہم روان ندا دا ہر سا زمج دا ہدپی وجنو پترس کی سوی او ستاسو ترمخ دی
عوام کے سامنے اور آپ میڈیا کے سامنے.
عبدالخالق هزاره زیاته کړه د دغه وځي لوجي په زرګونه کسان غربي هیوادونو او پاکستان کې دننه نورو سیمو ته پکړه کولو مجبور شوی دي.
لاکھ کے قریب جو لوگ یہاں سے مائگریٹ کر چکے ہیں اور جو رپورٹنگ ہے اس میں تو دو لاکھ
شاوخوا یو لاکھ ہزارہ وگڑی لکھوٹی کڑ کڑے او دزین نور راپورون لمخی دغش میرا تر دو لاکھ زیادہ دا دغ وقتم زمش پا کورونا کی مندی او پلرونا خپل جائیدادونا شتمنی او خپل جیولری یا زر پسنسا طریقہ خرسوی او خپل بچان دیتا مجبوروی چی نورو هیوادونو تا ولاړ سی وجہ دادا چی دلتا دوی تا هیس انصاف نہ معلومیږي او دوی دلتا د شګړې هیس امید نه ویني
امید کی کرن نظر نہیں آ رہی ہے
بلی خواتا کسا هم حکومتی چارواکی پا بیا بیا ویلی چی دوی دا هزارگانو دا ساتنی لپاره همیش حسی کوی مگر پخپلا هزارگان او دا بشری حکونو اداره پردغو حکومتی ادعاو یقین نکوی پا بلوچستان کی دا پاکستان بشری حکونو اداره یا ایچ آر سی پی مصر طاهر حسین ایڈوکیٹ وای دا هزارگانو پر وړاندې یا دا وضع واقعی هم دا اندیشنه ورده
دا پنځه تیره پنځه کال کې په غیر قانوني لاره کسان تل دي په کسان کې 2000 کسان په کشتیو پاغه په وګو ډوبسوي دي په دریاب کې بیا په دغه مایګریشن کې بزنس کمیونټي افسران غټ غټ افسران دي د سټوډنټسو ډېر غټ تعداد ده اقوام متحده د ارر چات چې ورکو دا رپورت کې هم شامل کړي دا خبرې چې دا ډېر تشویشناک خبره ده
طاهر حسین ایډوکیټ زیاته کړه د هزارګانو له اړخه نورو هیوادونو ته کډه کول یوازې د ښه ژوند لپاره نه بلکې بل مهم او ضروري مقصد لپاره وي
خوا کې یو کنسپټ وا یو نظریه وا چې خلک د خپل ژوند سمیدنګ د پاره د باندې آسترالیا یا یورپ یا نور ملکو ته روان ده دلته د مسله د سکیورټی ده
یاد دوی بلوچستان کې لسه مودې راهیسې شیا مسلکه هزارګان د فرقیزې شخړې پترس کې په نشه کېږي او پر دوی د زیاتره بریدونو پړه وسلوالې ډلې لشکرې جنګوي په غاړه اخیستې هزارګان وایي د دغې وضع له وجې په زرګونه کسان نورو هیوادونو ته کډه کړې او لا هم د کولو په حال کې دي
تاسو د نیاز مسخیل رپورٹ واورېده چې څنګه په بلوچستان کې د نامنې له کبله هزارګان شیا هزارګان سیمه پرېږدي او کډه وړي په بلوچستان کې له څو کالونو راهیسې تاوتریخوالي لړۍ هم روانه ده هلته بلوچ ملت پاله غورځنګونه هم دي او د هدفي وژنو لړۍ هم روانه ده همداسې پیښه نن سهار په پسنی کې شوې ده د بلوچستان یوه سیمه ده او هلته شپږ مزدوران وژل شوي دي د مشال رادیو خبریال خدای نور ناصر را سره د ټلیفون په کرخه د تفصیل را تر کوي خدای نور دا پیښه چیرې شوې ده او څه وخت وشوه
مننه عامر لکه تاسو ول د پسنی سیمه څخه شاوخوا ډېر کیلومتر لري سیمه د شادیکور چې د پولیس فوینا په دې شادیکور سیمه کې بیا دغه پیښه رامنځته شوې ده پیښه د کنسټرکشن کمپنی یا امریکایي کمپنی کې مزدورانو کار کاوه په دې باندې معلومه کړې دي چې پکې درې شپږتنه وژل شوي دي او د شپږو واړو د پولیس په وینا تعلق د بلوچستان له ژوب سیمې سره دی او دا وخت دوی شپږ واړو مړي له پسنۍ څخه کوټې ته روان کړل شوي دي
چې
بیا ژوب ته وړل کېږي
صحیح دی او دغه شپږ کسان چې چا وژلي دي آیا پړې په غاړه اخیستې کنه
تر اوسه پورې چا مسؤلیت نه دی منلی البته په تیر وخت کې چې داسې څومره هم پیښې شوي دي چې په هغې کې په بلوچ میشتو سیمه کې پښتانه وژل شوي دي د هغوی د اکثرو بلکې د ټولو مسؤلیت بلوچ پښتون غوښتونکو بیل بیل وسلوالو ډلو قبول کړی دی خو د نننۍ پیښې مسؤلیت لا هم تر دې دمه کومې وسلوالې ډلې قبول کړی نه دی
سمه د ډېره زیاته مننه د مشال راډیو خبریال خدای نور ناصر را سره د ټلیفون په کرخو او درته تفصیل راکړ چې څنګه په بلوچستان کې شپږ کسان په دغه پیښو کې ووژل شول اوس هم اوریدونکو ورزو یو بل رپورت لوري ته او دا رپورت د کراچۍ د تاوتریخوالي په اړه دی په کراچۍ کې هم تاوتریخوالي پیښې بیګا شوې دي او د تاوتریخوالي په دغه پیښو کې د تاوتریخوالي په دغه پیښو کې اته کسان وژل شوي دي په دې اړه باندې د مشال راډیو خبریال ظفر کریمی لسیمی رپورت راستولې دی راځي چې ورته وښو
پولیس وایي د تشدد یو پیښه د خار په پښتون ګڼمیشته سیمه فرنټیر کالونۍ کې هغه وخت مخې ته راغله کله چې نامعلومو وسلوالو په یو کلینیک ډزې وکړې او په کلینیک کې ناست ډاکټر یې ووژلو د پښتون سټوډنټ فیډریشن چارواکي وایي وژل شوی تن ډاکټر پاینده خان نومېدو او نوموړی د دغې تنظیم د سند څانګې جنرل سیکرټري و د یاد ګوند پخوانی غړی او د عوامي نېشنل ګوند د ملیر ضلې د اطلاعاتو سیکرټري یاسر کونډي د پیښې په اړه وایي
کلینک کے ناست کلینک دا ورور اصلا د سوات اوسیدونکی و د پښتون سټوډنټ فیډریشن د سین سیسټر سیکرټر دا چې کله مې تعلیمي دوره شروع کړې ده د پښتون سټوډنټ سره تر اوسه پورې پښتون سټوډنټ سره د پاره حالې ځلې کوم
د یاسر کونډي په خبره د وجل شوی ډاکټر پاینده خان مړې نن یعنی د اتوار په مازیګر د هغه پلرنی کلی سوات ته لیږدول شي. د عوامي نېشنل ګوند د سین څانګې مشر سنیټر شاهی سید د ډاکټر پاینده خان وجنه په سختو ټکو کې غندلې ده. د یاد ګوند د صوبایي سیکرټریټ باچا خان مرکز کراچۍ څخه په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې په کراچۍ کې د تیرې اوږدې مودې راهسې د عوامي نېشنل ګوند او د پښتنو زده کوونکو د تنظیم پښتون صف غړي او مشران وجل کیږي او هم دوی ته د قلنګونو لپاره پرچې ورکول کیږي. په خبر پاڼه کې د سین صوبې لاله وزیر د پاکستان له ولسمشر او ډومبي وزیر څخه غوښتنه شوې چې په دې برخه کې د ناقانونه ګرځول شوو ګوندونو په ضد کاروایي وکړي. د ډاکټر پاینده خان د وجنې پړه د دې رپورټ تر جوړونې کومې ډلې په غاړه نه ده اخیستې، خو د دې نه مخکې په کراچۍ کې د عوامي نېشنل ګوند د ځینو غړو د وجنې پړې ناقانونه ګرځول شوې ډلې تحریکي طالبان پاکستان منلې دي. د تشدد یوه بله پیښه د ښار په کورنګۍ کراسینګ سیمه کې مخې ته راغلې ده چې د پولیسو په وینا د سیمې د جومات امام محمد امین پکې وجل شوی دی. د اهل سنت والجماعت ویان تاج حنفی مشال ته ویلي وجل شوی ملا امام د دوی د ډلې سرګرم غړی وو. د تشدد نورې پیښې په لیاري، ډیفنس، لیاقتآباد، منګوپیر او کډه مارکیټ کې مخې ته راغلي دي چې د پولیسو په وینا شپږ نور کسان پکې د نامعلومو وسلوالو د ګولو ښکار شوي دي. یاد دی وی په کراچۍ ښار کې د تیرې اوږدې مودې راهسې دا خوډب پیښې دوام لري چې زیاتره یې فرقیزې، سیاسي او ژبنۍ بڼې لري. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
د مشال ریډیو خپرونې په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 621،
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2113، 1550 او 15,000 کیلو هرتز،
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو .com پاکې او صافي اوریدلی شي.
د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري ویلي اسلام د ترهګرۍ او تاوتریخوالي مذهب نه دی. نوموړي 13 ورځ په اسلام آباد کې د اسلام او د بیلابیلو مذهبونو ترمنځ د هم آهنګۍ پیدا کولو لپاره په یوه غونډه کې وویل په اسلام کې د ځان وژونکو حملو ځای نشته او د حملې د جنگي وسلو په توګه هم نشي استعمالېدای. په دې اړه نور تفصیل ریاض مساخیل راکوي.
ایوان صدر اسلام آباد کې د مذهبي هماهنګۍ د پاره شوې غونډې ته د خطاب دوران ولسمشر آصف علي زرداري وویل چې اسلام د امن او برداشت درس ورکوي او د کې چرته هم د تشدد گنجائش نشته. د دې وینا وا چې نړیوالو قوتونو له هم پکار دي چې اسلام او ترهګری د یو بل سره اونتړي. ولسمشر زیاته کړه،
وی هاف ټو کیپ فایټینګ فور واټ وی بیلیو ان.
موږ ته چې څنګه خخ کاری هغه رنګ به خپل جنگ جاری ساتو. موږ به بل چاته دا اجازه نه ورکو چې زمونږ تشریح وکړي، بلکې موږ به خپل شری پخپل کو. من پاکستانیان هغه مسلمانان یو چې په تشدد یقین نه لرو. من د چانه کرک نه کو. من مینوال یو او دلته د امن د پیغام سره یو.
اند وی ار هیر وذ دی میسج اف پیس.
آصف علي زرداري پالمانو او دینی پوهانو زور وروړو چې اولس د اسلام د صحیح تعلیماتو نه خبر کړي، زکه چې ډیر خلک مذهب د خپل ذاتی ګټو لپاره استعمالوي. دی وای،
اف یو لوکینګ اراوند دی هول ریجن،
کتا سو خپل چا پیرچل کې وګورئ نو د ټوله سیمه کې خلک مذهب په سناڅ شکل کې د مسلمانانو یا د نورو اقلیتونو خلاف استعمالوي او دا هر څه د خپل ذاتی ګټو د پاره کوي. زمونږ مذهب کې د ځان وژونکو حملو یا د ځان وژلو د پاره ځای نشته، تر دې چې تاسو د جنگي وسلې په هیڅ هم نشئ کارولی.
په دې موقع د پبلک سرویس کمیشن په خوانی مشر جسټس ریټایر بګوان داس وینا وا چې اسلام یو علمگیر دین دی او دې کې د نورو مذهبونو او عقیدو د احترام سبق ورکړل شوی دی.
هر جگہ انسان کو انسان اور سب کو ایک نظر سے دیکھنے کی تعلیم دی گئی ہے.
ہر ځای کې انسان ته د انسان او ټولو ته په یو نظر د کتو تعلیم ورکړې شوې دی او چاته هم دا اجازه نه ده ورکړې شوې چې فرقې پیدا کړي او بیا فرقې ځې خبرې شروع کړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې آخري نبی دی، هغه ایواز د مسلمانانو خلیفہ نه و، بلکې د ټول عالم د پاره رحمت وو.
وو صرف مسلمانانو کې خلیفہ نه، بلکې وو رحمت للعالمین ته.
د غونډې په اخره کې مفتی منیب الرحمن د کانفرنس سفارشات وړاندې کړل، کوم چې رستو د منزورې د پاره ولسمشر ته پیښ کړی. شو. سفارشاتو کې ویل شوی دی چې پاکستان کې میش د نورو مذهبونو د خلکو د پاره با د اقلیتونو په ځای غیر مسلمه پاکستانیانو تور استعمالیږي. سفارشاتو کې پنړیوالې رورولې هم زور روړې شوی دی چې ترهګری د یو خاص مذهب سره تړلو په ځای باید د دې بنیادی وجه الټول شي او د هغې د ختمولو کوشش وشي. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د پښتنو ښځو لپاره د مشال اونیزه خپرونه
تاندې هیلې
دلته خوشاله م یو خپه م یو خپل وطن پسې ته خوشاله پدې چې سکولو مو سبق
چې موږ بالي اوره زره وتی موږ با جوړ بیرته دی لیدل
ته کینیډا په سنټ کې ناست یم. ډېرې نری نری خزي را مخ کې شوې دي سیاست له دا ما لپاره ډېر خوشاله مقام دی.
د شورو او زیارت پورس لما فرخندا وزیر سرا
تاندې هیلې
په قبایلی سیمه مومندو کې د ګوزن یا پولیو ناروغي ضد کارکونکي وایي دوی تا له 1300 میاشتو راهیسې تنخواه او نورې پیسې نه دي ورکول شوي. د دې له کبله شاوخوا 1900 کارکونکي او د دوی شپږ اتیا مشران اغیزمن شوي دي. همدا وجه ده چې د پولیو ناروغي مخنیوي واکسین ورکونکو پریکړه کړې ده چې دوی به په راتلونکو کمپینونو کې هیڅ برخه وانخلي. آیا په دې اړه چارواکي څه کوي او کنه؟ د دې پوښتنې ځواب لپاره د خپل خبریال دا رپورټ اورو.
په محمود جنسی کې د پولیو د مهم لپاره ټاکل شوی شپږ اتیا سپروایزرانو د تیرو شپږو میاشتو د پیسو تر میلاوېدو پورې د پولیو د روان مهم نه د بایکاټ اعلان وکړ. دوی وایي ژوند هسې هم د مشکلاتو سره مخ دی او بیا په داسې حالاتو کې حکومت هم د هغوی سره مرسته نه کوي.
زمان جانزیف خان دی ډیوټی می چې دی نو دا وخت می چنئی سفرې کې ده ټوله غریزه علاقه ده. دا غینه علاوه چې دی نو د طالبانو خطر هم د دمکې نه ملو شي. موږ ته سوسو ځل نوټس هم لګول دي. دا غي باوجود هم چې دی نو موږ په دغه علاقو کې په دې مو مشکلات سره ډیوټی کوو خو زمونږ د پیسو د حالات دي چې دلته کم رام شي نو موږ ته زمونږ افسران چې کوم دی غوینه راکې.
میډیکل ټیکنیشن او ایریا سپروایزر طاهر جان وای سو میاشتې کېږي د هغوی سره د پولیو مهم لپاره کارکونکي پولیو ورکر د هغوی نه پیسې غواړي. نو حکومت لا پکار دی چې دوی ته پیسې ورکړي.
وو چې د نوډيري پر دیمونه چې تک مش پک پاتې دی هغه نه دی په ملاو شوی او د ټیم ټریننګ پیسې چې د مطلب هغه نه دی ملاو شوی پاغه باندې چې د لوی الګوله شروع ده. دا پیرامیډیکل سټاف ټول راغلي دي خاص کر ایریا سپروایزر او په 51 اسپیټال کې چې دا میټینګونه په دې کې نه دی وای چې به مطلب موږ نو آینده پر سلیشوي نشو کولای ځکه ټیمان ته پیسې نه ملاویږي موږ تم نه ملاویږي موږ سلیشوي.
په هر یو مهم کې 1900 د پولیو کارکونکي او شپک اتیا سپروایزران کار کوي. نو د دغه ځوانانو د پیسو لپاره دوی چاته وینا کړی ده. دا پښتنه مو د پیرامیډیکل اسوسییشن محمد ایجنسی د صدر محمد خالد نه وکړله
چې ډاکټر داوود صاحب چې کوم درې پرډایم ورکړه د اغي پرډایم ورکړه شو خو ټیم ټنی پیسې تر اوسه پورې نه دی ورکړه شوی. هغه ملوی زمونږ دا تقریبا د سلورم پنځم کمپاین دی بلکې د درې کمپاینو کې الډی د پټیکل ایجن په مخ کې دا خبرات بدرې سلور ځلې په ایوننګ میټینګ کې او شو چیرې د ټیم پیسې نه ملو شي. 2800 ملایوي کې دوه کسان ته ملایي دا تقریبا په موجوده وخت کې 36 لک روپې جوړي.
بیا مو یو ځوان سپروایزر نصر الله سره خبرې وکړې. نو هغه وویل چې په 2010 کې د پولیو ډیوټي کړې و تر دې د مورتا د هغې روپې نه دی ورکړل شوی.
تما افغان کیم کې ډیوټي کړې ده یو غون نشاته د پولیو ډیوټي جما کړې ده او په 2010 کې سلور کمپاین مې کړې جما سره درې ټیمانو عزیز ما د سلور وندونو پیسې تقریبا زما 30-34 روپې کېږي. نو ډیر وخت و شو اولکان چې کوم دی خپل پیسې غواړي ما سره ټول سټډنټان ګرځېدل دي.
د دوی په وینا ډاکټر داوود چې ایجنسی سرجن دی ورسره خبرې کړې دي او خپل ګیلې ورته وړاندې کړې دي. نو بیا مو د ډاکټر داوود سره خبرې وکړلې
او لکه ما ته خو په حال سده سي مسله یا دغه نخکاری او نشته دی نه لکه ما نه څوک مال نه راغلی دي چې راغلی ما سره پیسې پاتې دي پوه شو کنه او نو د چا سره باقیات به پاتې ان شاء الله.
دغه تنان وویل کله چې د صحت محکمې مشران د دوی د مسلو د حل نه انکار کوي او دوی ته خپل حق نه ورکوي نو دوی به په راتلونکي د پولیو په مهمونو کې برخه نه اخلي.
د پاکستان پولیسو د سغدریزي ډلې لشکر جنگوي مشر ملک اسحاق د جمعې پر ورځ د پنجاب کې ونیو. تر دې مخکې هم ملک اسحاق نیول شوی او بیا د ثبوت نشټوالي له کبله خوشې کړل شوی. همداسې پېښې څو ځل شوي چې د ترهګرۍ په پېښو کې ککړه کسان د ثبوت د نشټوالي له کبله عدالتونو خوشې کړي دي. نو په دې زمین کې د پاکستان دولت د سغدریزي او ترهګرۍ د نظریې د ختمولو لپاره څه کولای شي؟ شنونکي وایي د دې مفکورې پر ضد باید یوه ایډیالوژي پیدا کړل شي او د پاکستان پوځ باید د سغدریزو ډلو ملاتړ ودروي. نور تفصیل د انیسې اجمل په رپورټ کې.
په پاکستان کې پولیس وایي د کوټه په شیاګانو د برید لپاره تورنې ډلې لشکري جنگوي مشر ملک عیسی کې د جمعې پر ورځ د پنجاب پر رحیم یار خان کې نیولې ده. لشکري جنگوي وخت په وخت په کوټه کې په شیا مسلک هزارګانو د حملو ذمہوارې منلې دي. لدی مخکې هم ملک اسحاق د ترهګرې په تور نیول شوی وو او 14 کال وروسته یعنی د 2011 کال د جولای په میاشت کې عدالت ځکه خوشې کړو چې پر ضد یې ثبوت نه وو. په لاهور کې د سیاسي چارو کارپوه حسن عسکری وایي په پاکستان کې مخکې هم د ترهګرو ډلو مشران نیول شوي دي، خو یا خو دای پر ضد سمه کاروایی نه ده شوې او یا حکومت په خپل داغي پر ضد سم ثبوتونه نه دي وړاندې کړي.
حکومت کی جو ترجیحات ہے وہ ہمیں
حکومت پر ترجیحات و تروس پون شم زکا چه دویتا ڈیر خبری معلومی وی خوبیا ہم چن کوی دو پاکستان پٹولن کے دا احساس پیدا شو دے چی داسی تنظیمون تا چوک ہیچ نشی ویلے دویتا ہیچ تاوان نرسی گی او دوی جغورل کی گی او ہم دا وجدہ چی پٹولن کے دا داسی تنظیمون ملاتر زیاد شو دے کچھری حکومت پر تسلسل دا داسی تنظیمون پر زد عمل وکڑی نو پٹولن کے چی دوی تک یو نفسیاتی ملاتر ترلاسه شو دے نو هغه به کم شي او هغه چې کم شي نو بیا د سخت دریزه کنټرول اول با اسانه شي.
حسن عسکری زیاتوي په پاکستانی ټولنه کې د مذهبي فرقواریت رواج له ډېر پخاره سي روان دي چې اوس ترې دغه وسلوالي ډلې خپلې ګټې پورته کوي. بلخوا په پېښور کې د ټولنیزو چارو تجزیه کار خادم حسین وایي د ترهګرۍ په لړ کې د پاکستان انتظامیه او د پنجاب له حکومت سره تړلي شکونه نوي ختم شوي، نو د ملک اسحاق په شان د خلکو نیول هیڅ معنا نه لري.
اخلاص کړی شو نو دی پنجاب حکومت ورته سیکیورټي ورکړه او دا مخې ته راغله چې دی پنجاب وزیر اعلی دا خبره وکړه چې په پنجاب کې تاسو مکوي ترهګري که په نورو وطن کې کوي نو کوي. ډېر واضح ثبوتونه په دې حواله سره دي ګوند چې آزاد دی وسله والې اعلان هم کوي. نو دغه نوې ویلوانه چې کومه خبره ده دی هغه ابهام دی چې کوم دی پاکستان اسټابلیشمنټ کې او په خصوصي توګه د پنجاب په اسټابلیشمنټ کې موجود دی. که دغه ابهام تر څو پورې نه ختم کړی شي ماته نه ښکاري چې دې عمل کې څه نتیجه خیز ګامونه رسته کېدای شي.
د دفاعي چارو کارپوه ډاکټر عائشه صدیقه وایي چې وسلوالو ته سمه سزا نه ورکړل شوې او عدالتونو کې سم ثبوتونه نه وي وړاندې کړل شوي تر هغې به پاکستان کې بد امنی هم دغسې دوام لري. نوموړي پوس او استخباراتي ادارو ته په اشاره وویل چې باید د سختدریزو ډلو له ملاتړه لاس واخلي.
چترهګرو ته سزا نوي ورکړل شوي، عدالتونو ته کیسونه نوي تللي، سم ثبوتونه نوي او صحیح فیصله نه کیږي تر هغې به پاکستان کې ترهګري همداسې روانه وي. د ترهګرۍ د ختمولو لپاره پکار ده چې د پاکستان ریاستي ادارې دا فیصله وکړي چې نور به د وسلوالو ملاتړ نه کوي.
خادم حسین وایي د پاکستان حکومت لا پکار ده چې د سخت دریځې ختمولو لپاره د ریاستي او قانوني اصول لاندې وسلوالو ته سزا ورکړي.
خود ترهګرۍ د ختمولو دا ده چې کوم فکر سره ترهګر په سماج کې یره خورې وي هغه مفکورې په ضد مفکوره مخې ته وړل. تاسو ته یاد شي په 1999 کې یو قانون پاس شو، بیا 2002 کې یو قانون پاس شو او اوس یو قانون پاس شو چې هغه ته فیر ټرایل بل وایي. زما خیال دا نه راځي چې اوس یو عدالت سره دا قسم څه جواز شته چې چونکې ثبوت ملونه شو، شهادت ملونه شو، د دې د وجې نه دا سړی بری دی. سماجي حواله دا ده د پنجاب کې دننه کوم تصور دی چې اگر تصور د بدلولو چې چېرته به څه خلک هم هغه کارونه چې کوي نو هغه به مجاهدین وي او چېرته څه خلک چې هم هغه کارونه کوي نو هغه به دهشتګر دي. زما خیال دی چې دغه فرق په هر حال اوس په کار سماج وپېژني.
د بشري حقونو د سار نړیوالې ادارې هیومن رایټس واچ ویلي په پاکستان کې په تېر کال کې د فرقهییزو بریدونو له امله له 400 زیات شیاګان وژل شویدی.
د انیسی اجمل رپورت موارد چې څنګه د سخت دریځې لپاره پاکستان ځپل شوی دی. له پاکستان خبریدون کې د انګریزي ژبې په ورسپنه ایکسپریس ټریبیون کې د ډاکټر عطا الرحمن چې ساينس پو دی د پاکستان دا غي ولیکنه خبره شوی او هغه هم همدغه تاور ته یو خبره کوي. دی وایي چې اندېښنه څرګندوي چې پاکستان یو ناکام ریاست یا دولت کې بدلیدونکی دی. ډاکټر عطا الرحمن درې دلایل ورکوي چې خپل خبره ور باندې ثابت کړي. د دې دلایلو اوریدلو لپاره د هدایت سلطانی رپورټ اورو.
لا پاکستان خبریدون کې په ایکسپریس ټریبیون ورسپانه کې ساينس پو ډاکټر عطا الرحمن په یو مقاله کې لیکي پاکستان په یو ناکامه هیواد بدلیدونکی دی. دې لیکي هغه کسان چې واکمن دي تر نور ډیر په اداري فساد کې لاس لري. د ده په خبره پاکستانی روپۍ خپل ارزښت بایللی دی. پخوای د یو ډالر په مقابل کې بای دوه شپته و، خو اوس یو ډالر د سل روپۍ په مقابل کې بدلیږي. دې لیکې د دریو دلایلو له کبله په پاکستان کې د برتانیې د ډیموکراسۍ پارلماني سیستم ناکام شوی دی. لومړی دا چې په پاکستان کې صوبایي او فدرالي یا افاقي پارلمانونه د جنګیردارانو لخوا اداره کیږي، او دوی انتخابات په ناوړه کار او بار بدل کړی دی. عطا رحمان لیکي دا سخکاری چې اکثر فاسد او بے کفایت وکیلان د پاکستان د خدمت لیوالتیا نه لري. دوی د واکمنیدو لپاره په میلیون روپۍ لګولې، خو کله چې واک ته ورسیږي نو ملي شتمنۍ غلا کوي. په ورځپانه کې راغلی په پاکستان کې د ډیموکراسۍ د ناکامېدو دوهم علت بې سوادي او د خلکو د علم د کچې ټیټوالی دی. د پاکستان نیمایي خلک بې سواد دی. په دغسې وضعیت کې انتخابات د ګوندونو د مبارزو پر اساس نه کیږي، بلکې د زور او ځواک له مخې ترسره کیږي.
او سم وخت شوه د 12:30 بجې ورزو ګلایست د دې مهال خبري لنډیز لپاره.
په کوټه کې د ناامنۍ له کبله په زرګونو هزارګانو نور هیوادونو ته کډې کړې دي. دا خبره د هزاره ډیموکراټیک ګوند مشر عبدالخالق هزاره له مشال اډیو سره په ځانګړي مرکه کې کړې. د بلوچستان په پسنی سیمه کې نامعلومه وسلوالو شپږ مزدوران وژلې دي. په کراچۍ ښار کې بیګا شپې د تشدد په تازه پیښو کې اته کسان وژل شوي. د تشدد دا پیښې د ښار په کورنګي کراسینګ لیاري ډیفنس لیاقت آباد منګوپیر او کډه مارکیټ کې مخې ته راغلي. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری وایي چې په اسلام کې د جنگي وسلې په توګه هم د ځان مرګو حملو اجازه نشته. زرداری ویل چې په ټوله سیمه کې خلک له مذهبه سیاسي ګټې اخلي او د کرکې د وسیلې په توګه کاروي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیشن د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو له شورا څخه غواړي چې په ایران کې د افغان زندانیانو حالت ته پاملرنه وکړي. په جلال آباد ښار کې نن د یو ځان مرګي برید په نتیجه کې د ملي امنیت دوه تنه ساتونکي وژل شوي او درې ژوبل دي. بلخوا په خوست ولایت کې پولیسو د شپې عملیاتو کې وسلې، ماینونه او نور توکي نیولې دي، او پکتیکا ولایت کې له وسلوالو سره په نښتو کې شپږ تنه سیمه ییز پولیس ورک شوي دي. د امریکا د بارنو چار وزیر جان کیری نن د جنوبی یورپ او د منځنی ختیځ نه هیوادونو ته د وزیر په توګه خپل لومړی سفر پیلوي. په مصر کې د پارلماني انتخاباتو لپاره ټاکل شوې نیټه رامخکې شوې ده، او فلسطینی چارواکو 13 ورځ د اسرائیل په یو بندیخانه کې د یو فلسطینی قیدی د مرګ پلټنو غوښتنه کړې.
خبری لنډیز مو له ګلایا زو اوریدل. تاسو مشال رادیو ته وګیاست. اوس مرزو اسلام آباد ته حالت د مشال رادیو خبريال ریاض مساخیل د پاکستان د نننۍ ورځې لورس پانو اداري راخیستې دي او مهمه برخه درته په پښتو ژباړلې دي.
نن د پاکستان اکثر ورسپانو خپل ادارې د الیکشن کمیشن لخوا د جعلی ډیګرو په معاملې اسمبلی ته لیکل شوی خط باندې لیکلی دی. د کی جنگ ورسپانو وایي چې د چیف الیکشن کمشنر لخوا په 1 فروری لیکل شوی خط کې ویل شوی چې ک 209 سلوي غړو 15 ورځو کې د خپل تعلیمي اسنادو تصدیق نکړو نو دا به جعلی وګڼل شي. د دې وروسته قومي اسمبلی کې د مخالف ډلې مشر چودري نثار علي خان او د خبرتیا او خبرونو وفاقي وزیر قمر زمان کایرا په دغه خط افغان سرګند کړو. ادارې زیاتوي چې چیف الیکشن کمشنر چودری نثار سره په ټلیفون خبرو کې وی چې د خپل ډیډ لاین واپس اخلي، خو بیا به هم د ډیګرو د تصدیق معاملې روان وي ځکه چې وسره د سپریم کورټ په حکم عمل وشي او آرټیکل 25 او 35 هم یقیني شي. اداري اخره کې وایي چې مسلم لیگ نن په حکومت تور لګوي چې دوی د سپریم کورټ په فیصلو عمل نه کوي، او نن چې په خپل پسر راغله نو په هغه افغان سرګند کړو. دغه وختو چې باید چودری نثار علي خان د دې ګام ستاینه کړې و او د سپریم کورټ په فیصلو د عمل درآمد لړکی د الیکشن کمیشن مرسته او ملاتړ کړی وو. او د دې ترڅنګ مشرق ورسپانه خپل اداري کې وایي چې د افغانستان لخوا پاکستان ته د مولوي فقیر حواله کولو غوښتنه رد کول د پوهې نه بهر خبره ده، او که افغانستان دغه لړکی دا عذر وړاندې کوي چې د دوانو هیوادونو ترمنځ د قیدیانو د تبادلې لوزنامه نشته، نو بیا دوی نه هغه وخت دا خبره ولې هیروه چې کله یې د پاکستان نه د امن مذاکراتو لپاره د افغان طالبانو خوشی کولو خواست کولو. اداري وایي چې پاکستان د افغانستان مفاهمتي عمل کې لوی کردار ادا کړی دی او کی دی شی راتلونکي کې هم د غرنګ وکړي، خو د افغانستان دا قسم رویه سره ممکن ده دغه مرستو ته زیان ورسی. اداري اخره کې وایي افغانستان کې د جوړجاړي د پاره چې پاکستان څومره د زړه د اخلاص کار کړی دی، باید چې افغانستان هم د غرنګ رویه خپل کړي، او کوم مولوی فقیر پاکستان ته نور کوي نو کم از کم پاکستانی چارواکو ته د هغه ته د رسایه اجازه ورکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
لو پاکستان خبریدون کې ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې د پوز د مشر قافله چې کله له یو ځای بل هغه تزي نو ټول سړکونه تړل کیږي خو د هیواد اوسیدونکو امنیت نشي باور کېده. همداراز د امریکا نېشنل ژورنال د دې هیواد د بی پیلوټ الوتکو پروګرام په اړه په یو لیکنه کې لیکلي دي چې د امریکا د کانګرس غړو ته هم د بی پیلوټ الوتکو د حملو په اړه پوره تفصیلات نه ورکول کیږي. د دواړو مقالو مهمه برخه له شاهین بونیری اورو.
ایکسپریس ټریبیون په خپل ادارې کې لیکي د جنوري د لسمې نه تر فروری د میاشتې د شپاړسمې نیټې پورې په کوټه کې د بمی چاودنو په نتیجه کې 102 کسان ووژل شو. لشکر جنگوي ډېر په ویاړ د دې وژنو پړاو منله. آیا د هر څه پوره نه دي چې حکومت د دغه وسلوارې ډلې پر ضد څه ډول ګام پورته کړي؟ ورځپاڼه لیکي د واک په چوکو ناست خلک آیا دومره یریدلی دي چې د قاتلانو نوم واخلي او یا د بلوچستان نه تر خیبر پختونخوا او کراچۍ پورې د مرګ د ګډا مخه ونیسي؟ دغه واکمن یوازې د خپل امنیت په فکر کې دي. د هیواد مشر کوم چې د یو سیاسي ګوند مشر هم دی د امنیت لپاره دومره امنیتي تدبیرونه نیول کیږي چې کله کله خو د هر څه یو ټوخه ښکاري. ایکسپریس ټریبیون لیکي د فروری په 19 نیټه په یو خبر کې وویل شو چې د فوز د مشر د قافلې د تګ لپاره د پینډې ټول سړکونه د خلکو او گاډونو پاکړې شوی وو. د فروری په 13 یو وکیل د یو فوزي لخوا وهل شو ځکه چې هغه په لار کې گاډې ودرولې وو کوم چې پاکه ګرځول شوی وو. او تیر کال د دوو پولیس چارواکو سره ځکه بد سلوک شو چا چې په هغه لار د تیرېدو هڅه وکړه په کوم لار چې د فوز مشر تیرېده. دا بے معنا خبرې دي. اداریا په پا پای کې لیکي هغه خلک کوم ته چې د پاکستان د اوسیدونکو د ژوند او مال د حفاظت معاوضه ورکول کیږي یا خود دغه وظیفې د ترسره کولو همت نه لري او یا یې بالکل اراده نشته. بلخوا نېشنل جرنل په خپل یو راپور کې لیکي سره د دې چې ولسمشر اوباما په خپل سټیټ اف دی یونین وینا کې ژمنه کړې وه چې د ډرون پروګرام به د امریکا د ولس او نړۍ په وړاندې نور هم شفاف جوړوي خو بیا هم د انتظامیه لخوا کانګرس او د نوموړي د خپل ګوند غړو ته په دغه اړه پوره معلومات نه ورکول کیږي. دوه سرچینو چا چې د ډرون پروګرام په اړه پټ دستاویزات کتلي او یا ترې خبر دي مجلې ته ویلي د دې مزاحمت یو غټه وجه دا ده چې په دغه دستاویزاتو کې د پاکستان او یمن په ګډون د بهر هیوادونو سره خوفیه پروتوکولز یا قانوني مجبورې دي او څه د هر یو برید خپل خاص معلومات دي چې سرګندونه نشي کېدلې. مجله لیکي چې ډرون پروګرام چونکې ډېر خلک نه خوښي لدې کبله کچره د پروګرام په اړه خوفیه معلومات ښکاره شي نو لکبله به امریکا او ملګری هیوادونه ښکاره نشي.
دا مشال ریډیو ده.
د بلجیم په برسلز کې د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې ویل شوې دي چې تر 2014 زیږیز کال وروسته به هم په افغانستان کې لا اتو تر 2000 پورې بهرني ائتلافي سرتیري پاتې شي. د ناتو مشرانو ویلي دوی لا د سرتیرو د شمیر حتمی شمیر په اړه پریکړه نه ده کړې. په افغانستان کې بهرنۍ پوځیانو پاتې کېدل څه نتیجې لرلې شي؟ شنونکي وایي باید ناتو او امریکا سمه تګلاره ولري او د هغې په رڼا کې پریکړې وکړي. نور تفصیل د ګلایاز په رپورټ کې.
امریکا او ناتو د جمعې په ورځ ویلي په افغانستان کې د راتلونکي کال تر پایه د جنگي ماموریت تر ختمېدو وروسته کېدلی شي چې 2000 پورې ائتلافي فوجان په دې هیواد کې پاتې شي. ویل شي به چې په دوی کې به زیاتره امریکایي فوجیان جنگي میشن یا ماموریت جاري ساتي او له افغان ځواکونو سره به د امنیت ټینګښت په برخه کې مرستې کوي. د امریکا د دفاع وزیر لیوان پانیتا هیله من دی چې یو شمیر هیوادونه به په افغانستان کې د خپلو سرتیرو ساتلو لپاره برخه واخلي. د ناتو عمومي مشر اندریوس فوخ راسموسن د جمعې پروس په بلجیم کې د ناتو د دفاع وزیرانو غونډې په پای کې ویل چې پاتې کېدونکو فوجیانو د شمیر په اړه حتمی پریکړه نه ده شوې او تر 2016 کال وروسته به د افغان ځواکونو روزنې او مرستو ته دوام ورکړي. د ناتو د دفاع وزیرانو غونډې او د شاوخوا 2000 بهرني فوجیانو په افغانستان کې د پاتې کېدو په اړه په کابل کې د دفاع چارو کارپو او پخوانی جنرال امر الله امان له مشال رډیو سره په خبرو کې ویل چې ناتو او امریکا په تیرو یولو سکلونو کې یو مشترکه ستراتیژي ونه لرله او تر 2016 کال وروسته هم دوی پر یوې ګډې تګلارې سره سلا نه دي.
لدینه معلومیږي لکه څنګه چې دغه یولو سکاله هم د افغانستان کې نړیواله ټولنه راټوله خودی دسی همغږی نه درلودله او داسې مشترک ستراتیژي دوی پیدا نه کړله چې د افغانستان شخړې ته یو د پای نقطه ای کې وه. په تاسف سره چې هغه نقطه هم معلومه نه شوله او دلته د افغانستان جګړه هم تعریف نه شوله او اوس دوی وطن هم تعریف نه لري چې موږ څنګه راغلي وو او څنګه ځو. مسائل هماغسې شخړې هماغسې پاتې دي، بې ثباتي هماغسې پاتې ده. د افغانستان کې د بې ثباتۍ وضع ورځ په ورځ زیاتېږي. حتی دغه منطقه چې هم نشر وکړه، هغه منطقه چې پاکستان وه، هغه هم په بې ثباتۍ کې سوځي. حتی نور ملکونو ته یې هم اوس انتشارات پیدا کړي دي چې هند خوا یې لکۍ پیدا کړله او دې خوا ته د نور آسیایي ملکونو ته هم ورځ په ورځ ځي چې دوی خپله اندېښنې هم ورزیاتې کړي دي.
جنرال امر الله په خپلو خبرو کې ویل، د امریکا او د ناټو یوازنۍ لاسته راوړنه د اسامه بن لادن وژنه وه او د القاعده خلاف جنگو، خو د دې په نتیجه کې القاعده وسلواله شبکه په افریقایي او نور هیوادونو کې لوی ګواښ جوړ شوې ده.
دلته درې سوه زره اساکر د دې و دوی هغه لاسته راوړنه موسمي کودلې نړۍ ته، چې موږ په دغه دولسو کلونو کې هلته چې دغه خرچه مو کړله او دونه کسان د موږ لوسو ژوندي لاړه په تابوتونو کې راغله، کوم لاسته راوړنه؟ آیا په افغانستان کې واقعا صلح تعمین شوله؟ نه. آیا واقعا د دهشتګرو ځالې ورانې شولې؟ نه. آیا په پاکستان کې هم تاثیرات مثبت د سولې د افغانستان واچول؟ نه. ورځ په ورځ هلته هم کسان مري او دلته هم کسان مري.
جنرال امان وایي طالبان هم په خپله یوه ایجنډا نه لري چې امریکا سره په کومو شرایطو خبرې کوي او له افغان حکومت سره ولې خبرې نه کوي، او دا چې په دې ډول دا موضوع مبهمه پاتې کیږي. دې زیاتوي کچري امریکا او ناټو د 2000 عسکرو د پاتې کېدو په اړه واضحه پالیسي ولري، نو افغانستان خپل ځان لپاره یو لاره پیدا کولی شي.
ګولیاز رپورټ موریده. له پاکستان خبریدونکو د انګریزي ژبې ورځپاڼه اکسپرس ټریبیون لیکي، پاکستان په افغانستان کې د ناپښتنو سیاسي او نسلي مشرانو سره اړیکې پراخول پیل کړي دي چې په هغه هیواد کې د خپل دولت لپاره خواخوږي ترلاسه کړي، خو افغان شنونکي د پاکستان دا عمل پر ناسمې رویې ولاړ بولي. د دوی په خبره د پاکستان د ستراتیژیکې ژورتیا تګلاره هم ناسمه ده چې په افغانستان کې د سولې بهیر ته زیان رسوي. نور له انیسی اجمل اورو.
له پاکستان خبریدونکو د انګریزي ژبې اکسپرس ټریبیون رسپانلې کې، پاکستان په دروستیو کې د افغانستان د طالبانو ضد یو هزار مشر ته د ریاستي میلما په توګه هرکلی کړي چې په افغانستان کې د ناپښتنو ټولنو خواخوږي ترلاسه کړي. رسپانلې کې د حزب وحدت مردم افغان ګوند مشر حاجی محمد محقق د هزارګانو د اغه اته کسیزه پلاوی مشري کوله چې روانه اونۍ د پاکستان له وزیر اعظم راجا پرویز اشرف او د بهرنو چارو له وزیر هنارابانی خر سره لیده کړي. رسپانلې کې د وزیر اعظم دفتر لخوا د جاری شوی بیان تر مخه لدې خبرو داسې سرګندېږي چې پاکستان په افغانستان کې لر ټولو سیاسي او نسلي ډلو سره اړیکې غواړي. رسپانلې کې دا د محمد محقق پاکستان ته له دوو کلونو هم په کمه موده کې دویم سفر وو. تر دې مخکې په 2009 کال کې په کابل کې پاکستانی سفیر محمد صادق د تاجک مشر احمد شاه مسعود قبر ته هم تللی وو. رسپانلې کې پاکستان اوس د افغانانو ترمنځ د خبرو غوښتنه هم کوي چې پکې د دغه هیواد ټولې ډلې موجودې وي چې د رواني اوږدمهاله شخړې د هوارې سیاسي حل پیدا کړي. خو افغان کارپوهان د افغانستان د ځینو نسلي او سیاسي ډلو په اړه د پاکستان د دلچسپۍ په اړه شکمن دي. د افغانستان د څېړونکو په مرکز کې د ګران هیواد په نوم یو کارپوه ویلي، دا د پاکستان سما او سفارتي رویه نه ده چې له ځینو نسلي او سیاسي افغان مشرانو سره رابطه یا اړیکې ولري او ورسره خبرې وکړي. ګران هیواد د ټلیفون له لارې اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې ته ویلي چې افغانان د نسلي جګړې له امله له 1992 کاله تر 2001 کال پورې ډېر ځپل شوي دي. په هغه موده کې مجاهدین او بیا طالبان په افغانستان کې واکمن وو. دی وایي په دغه جګړه کې د افغانستان ګاونډیان د رول لپاره تورن شوي دي. د پاکستان لخوا د افغانستان په اړه د ستراتیژیکي جوړتیا په پالیسي د طالبانو یو پخانی مشر هم نیوکه کړې دي. نوموړی وایي د کابل او اسلام آباد ترمنځ په ځینو مهمو مسلو لانجې د سولې په عمل کې خنډ دي. رسپانه د طالبانو د سیاسي کمیشن پخانی مشر ملا آغا جان متسم لخلیلی کې د ستراتیژیکي جوړتیا دغه پالیسي له اصلي حقایقو سره په ټکر کې ده او له دې خنډونو یو غنل کې دي شي.
په پاکستان کې هغه خلک له وسلوالو طالبانو سره د خبرو مخالفت کوي چې پر روانه ناامنۍ او د ترهګرۍ په پیښو کې خپل خپلوان بایللي او یا هم دوی پکې ژوبل شوي یا معذوره شوي دي. د دې خلکو غوښتنه ده چې د ترهګرۍ په پیښو کې ککړو کسانو ته د سزا ورکړل شي. په دې اړه د اسوسییټډ پریس اژانس د مقالې مهمې برخې له فرخوندې وزیر اورو.
اسوسیئیٹڈ پریس لکھی په پاکستان کې لاغه خلکو هیڅ تپوس نه کیږي چې د وسوالو طالبانو لخوا ور باندې تشدد شوی او یا هم په بمی بریدونو کې خپل خپلوان بایللې دي. سوارلس کلن حضرت الله خان په خیبر ایجنسی کې په یو موټر بمی حمله کې خپل خی پخا وبایله. دی وایي باید له طالبانو سره خبرې نه بلکې په ډاګه پانسی کړل شي او داسې سزا ورته ورکړل شي چې بیا څوک د داسې کولو فکر ونه کړي. حضرت الله وایي د ده څه ګناه وه چې دی معذور کړل شو او باید له طالبانو سره خبرې ونه شي. په دې وروستیو کې د پاکستان د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د خبرو رپورټونه مخې ته راغلل. د 2000 لومړي کال راهیسې په پاکستان کې په روانې بدامنۍ کې سنا 10000 ولسي خلک او 4000 امنیتي عسکر وژل شوي دي او په دغو کې زیاترو د طالبانو په کاروایانو کې ژوند له لاسه ورکړی دی. اسوسیئیټډ پریس په پېښور، قبایلي سیمو، کوټه، کراچۍ او لاهور کې په بمی چاودنو کې د متاثره کورنو د غړو سره خبرې کړي چې د حکومت او د طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو مخالفت یې کړی. فاطمین اپریدی چې په خبر ایجنسی کې په یوې بمی حمله کې ژوبل شوی وو وایي باید د وسلوالو طالبانو سره خبرې وشي، خو پر دوی چې چا حمله کړي هغوی ته دې سزا ورکړل شي. اپریدی وایي په خبر ایجنسی کې په یوه بمی حمله کې ګسپخه وبایله چې له دغې سره یې د کرکټ د یو لوبغاړي جوړېدو خوب هم مات شو. اپریدی وایي کچېرې پرده حمله کوونکي د ته په لاس ورغلل نو په تود تنور کې به یې سیزل خوښ کړي. په پېښور کې یو ډاکټر محبوب الرحمن یو نیجی روغتون جوړ کړی چې پکې د فاطمین اپریدی او حضرت الله خان غوندې ماشومانو علاج کیږي. دی وایي په روانه بدامنۍ کې سناسر 10000 ولسي خلکو پلې پخې وبایلې او ځکه یې د یو داسې روغتون د جوړولو منصوبه جوړه کړه چې د بدامنۍ په پېښو کې متاثر خلکو ته مصنوعي پخې او لاسونه ولګوي. اسوسیئیټډ پریس د کراچۍ د یوې 12 کلنې مهذر فاطمه د مور لخوا لیکي وسلوالو لومړی د دې خاوند په ډز ووجو او وروسته یې د هغې په لور فاطمې هم ډزې وکړې او اوس هغه نشي ګرځېدی. نوموړې وایي کله چې دا له خپلې لور سره په روغتون کې وه نو دې ته به دړکې ورکړل کېدې چې روغتون دې پرېږدي. فاطمه د شیعه مسلک سره تعلق لري او مور یې وایي د دوی غږ نه حکومت واورېد او نه امنیتي چارواکو او نه دوی ته انصاف ورکړل شو. د کوټې د غزنفر علي سریریش کلن ازوی په 10 جنوري په دغه ښار کې وژل شو. دی وایي حکومت او امنیتي ادارې څنګه د داسې خلکو سره خبرې کوي چې یو زوی د خپل پلار په مخ کې حلال کړي او بیا د الله اکبر چغه وهي. دی وایي له داسې خلکو سره دوی څنګه د امن خبرې کوي.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیر.
د شمالي وزیرستان اوسیدونکو وای په عملیاتو کې اغیزمن شوو لپاره له کالونو د مرستې پیسې په بانک کې پرتی دي خو دوی ته نه ورکول کیږي. پولیټیکل انتظامی هم مني چې روپۍ ورسره پرتی دي خو لا چاته نه دي ورکړل شوی. نور تفصیل په دې رپورت کې ورو.
د شمالي وزیرستان ځایي ولسوالۍ په 1300 کالونو کې د عملیاتو څخه اغیزمن شوو خلکو د پاره پولیټیکل انتظامیاته راغلي پیسې په متاثره خلکو کې نه وېشل کیږي چې د کروڑونو په حساب پولیټیکل انتظامی سره پرتی دي. د انتظامی چارواکو تر مخه 2018 کال المیزان اپریشن کې د ځایي خلکو مالی نقصانونو د پاره 1.5 کروڑ روپے او وروسته د جانی تلفاتو د پاره 1.5 کروڑ نورې کالدارې هم انتظامیه ته راغلې دي چې د پولیټیکل انتظامی چارواکو په وینا په اول 1.5 کروڑ روپو کې قریبا 9.5 کروڑ او وروسته راغلی 1.5 کروڑ کې 3.5 کروڑ پورې لا هم پرتی دي چې په اغیزمنو کې نه دي ویشل شوی. د سیمې اوسیدونکو عثمان خان وایي د هلیکاپټر په شیلینګ کې یې بارګین کې ولاړ ګاډی تباه شول چې د لکونو نقصان یې شوی و. خو د 100 کالونو نه کاغذونه د انتظامیې په دفترونو ګرځوي چې ورته هیڅ ځواب نه دی ورکړی شوی.
پیسې نه کړی رو خو یقین داسې زیراور خلک تھی او معتبر خلک تھی هغې ته داسې علاقه لکې ملاو شي او غریب خلک ته پیسې سپیرې نه دي ملاو شوي. کاغذ سے روی لمبری روکڑی ہمیشہ پیسے سپیرے ملاو شوی نه دي. پخلے لانی نہ کوئی دا اتک ولا شی اندازنو چې مستا دا تا اون رو ولا و دا پلان کوچینا موټرینا می زخمی شوی اون سرا غسل خوش پوڑا سو ولا سو تلس لکاری پیتا اون رو لو.
مینا ور گلوائی ډیر خلک د ځانی او مالی تلفاتو سره مخ شوی او خپل هم پخپې زخمی شوی چې یو خپای اوس کار نکړي او انتظامیہ تا چه ورشی نو ورتا نوے نوے نیٹے ورکوی
کلی سے میں تیپے والا کے دلے ایمیشتا میں اندرس دے تیپے والا کے دلے ہم وہ پر افشاد انگریسیا اسے چار لیار نوا تلائے ہوں خالق مزدرے کو میر بھائی صاحب اخبر پر کہرے پروتے یہ تیپے دلو سا میں دائیو افشاد مڑا دو او کا سام دو کشوانا آر تا ملاو شو آوی دا پا جن سی رے کچھ میش پاوز پای سیور کری دی خالق دا خوب میشو کا سام دو شوانا آیا کاغذ میں دوا دری ورا جمع کری دی فائلی نا ایسی اپرو دی پو کلا سے سی ویر سی بات فالی چا مینا رو کبھی ویسی پلا بلا کوٹا سے ویدر کبھی پلا بلا کوٹا سے ویدر کبھی دا یو خود خود نایا دا دمی سر اندر دیکھ کلی دی سے خدا از منافتا سولا گوڑا سولا راندا سولا ہم دا زمرا پای سیرو گلی دی پار باو دی پار باو خو میش کا سام دو شوانا آیا
کلامو چه پدی اڑا د شمالی وزیرستان پاکستان قومی اسمبلی غړی محمد کامران نو پوختل نو دوی مشال ریډیو تاوی پخوانی پولیټیکل ایجنټ دغه پیسې په محسوسه نیټه کې تقسیم نکړې شوې نو بیا یې بل اکاونټ کې واچولې او په کاغذونو کې دغه پیسې په خلکو کې تقسیم شوې خودل شوې دي سو تر اوسه هم دغه پیسې همداسې په اکاونټ کې پرتې دي
بالکل جی مانو تو پولیٹیکل ایڈمنسٹریشن سارا داغا پیسے پوتی دی پر قسمتی دا شویے دو چی دکی میں پیسے تقسیم شویے وے اب وہ تقسیم شویے وے او چکی میں پیسے پوتے شویے وے چکیم مخکینائی پولیٹیکل ایجنٹ ہوا پخ چکی ما دو آغا پیسے ٹائم فریم یہ ہوا پخ چکی ما دو تقسیم شویے وے نا نو آغا یو بل اکاؤنٹ تا چا آری پائی در ٹرانسفر کریے وے حکومت تا دا شای شکڑای وچی آغا پیسے چکی ما دو مو خرچ کریے دی دے دغے واجے نا چونکہ خلق تا ملاو نوے نو آو بیا بے فتی حکومت تا واپس للائی آغا پیسے چکی ما دو دی زکا اس خلق تا نشی ورکا والے چی آغا حکومت تا دی دالی کلی دی چی دا پتری میش پا خلق تقسیم کریو دی خرچ کریو دی میش پول فاتا پارلیمنٹیرین چکی ما دو اول مطالبہ دایوی چی بھئی امرا متاثرین دی آغا تا دا چکی ما دو معاوضہ ملاو شی
دا سیمی متاثرہ شوی خلق وائی کم خلق چی دا زانی او مالی تلافاتو سرا پتیر و عملیاتو کے مخشوی نو دا دوی پنامہ راغلے پیسے باید پولیٹیکل انتظامیہ پا انصاف سرا تقسیم کری چی دوی پر خپل روزگار ولٹاوی
تاسو اوریدل چې د شمالي وزیرستان هغه د عملیاتو لپاره چې کوم خلک متاثر شوي وسه پوری پیسې نه دی ورکړل شوی شپږ وکاله تقریبا نور باندې وتل د پیښور پخوانی اسلامي کالج د کار او پرانستلو سل کال پوره شوی دی دا کالج په 1914 زیږیز کال کې جوړ کړل شوی او د دې کالج استادان وایي چې 200 کال په نومبر کې د دې کالج د سل کال نه کالج لمانځلو لپاره د غونډو تابع کړی دا نور تفصیل اسرار تل راکوي
د خیبر پختونخوا په سر خار پیښور کې د زده کړو تاریخي مرکز اسلامي کالج سل کلن شو اسلامي کالج چې په کال 1914 کې صاحبزاد عبدالقیوم بنیادی خو د تر سلو کالو د معیاري تعلیم په کالو د پاکستان او نړۍ د بیلابیلو هیوادونو زرګونو زده کوونکي روزلي دي د اسلامي کالج د پخوانو او مشرانو زده کوونکو ټولنې سینیئر الومنای اسوسییشن د اسلامي کالج د دغه سل کلنی سفر تعلیمي ارزښت او تاریخي حیثیت منځلو تابع کړي چې د روان کال د نومبر په میاشت کې به پیل کیږي او سو ورځو به دوام لري په دې اړه د اسلامي کالج د پښتو استاد او د یاد نمانځغونډې منتظم عباسین یوسفزی مشال ریډیو ته وایي
مونږ به د بین المللي معیار سیمینارونه کوو د دې نه علاوه مونږه ډرامې کول غواړو د پښتو اردو انګریزي ډرامه به چلیږي هغه مونږ غواړو چې په دې ټوله صوبه کې په مختلفو یونیورسټو کې وګرځو مشاعرې به کوو د پاکستان په سطح ډیبیټس کوو د اردو پښتو انګریزي داسې روشنایی به پیدا کوو په یو شپه باندې چې د اسلامي کالج کی داسی تر گینٹو پوری دا سلسلہ قائم ہے چی آغا خلق وینی و دا ٹول علا قبل کے ٹول پہ خورت خوندونا واخلی مون غواړو چی صدر پاکستان وزیر اعظم دا پاکستان گورنر صاحب وزیر اعلی صاحب دا ٹول به موجودی پدی موقع دا دی دا پارا مونگا ٹاکلی دا چی دا نومبر پا میاش کے بدا کی گی
دا اسلامی کالج دا سینئر الومنائی اسوسییشن مشر کرنل جمیل مشال ریڈیو تا دا دغه تاریخی مانزغون دے پاڑا وائی
80,000 نزیاد دا اسلامی کالج نا خلق پاس ہو شوی دی امریکہ کیم دی میڈل ایسٹ کیم دی یورپ کیم دی انگلینڈ کی دی ڈاکٹران دی انجینئران دی پروفیسران دی چوتھے ججز دی ٹول دے آر لوکنگ فارورڈ فار دی سینٹینری نومبر کے فنکشن دے نو اب امنگا انوائٹ کو ہیڈز آف دا اسٹیٹ بم انوائٹ کو کم باہر نہ خلرا روان دی اگے دا پار کے دیش منگا یور سفاری پلان کو جنڈی کو سلتا دا خیبر پاس دے ہا فنکشن بھائی
دوی زیاته وی چی په 28 مارچ با پاکستان پوسټ د اسلامي کالج د ودانه د تصویر ټیکټونه هم جاری کوي د اسلامي کالج په تاریخ لیکل کتاب هم خبري
مونږ کې بک لانچنګ سرمنی مګی کې کو اسلامي کالج د هیستوري چې کوم کتاب موږ لیکلی شه اوب موږ په هغه ورځ باندې لانچ کو هغه ورځ باندې به پاکستان پوسټ دی دا به ټیکټ شو کی او هغه ټیکټ باندې کوم تصویر دی اسلامي کالج لومنه پرنسپل چې دا خزي او پینټینګ جوړ کړی دی او دا هغه تصویر په هغه ټیکټ باندې راځي دا به 21 مارچ باندې
ډاکټر شاه جهان سید چې سبق یې په اسلامي کالج کې ویلې او دا وخت د پېښور پونتون د جرنالیزم د څانګې مشري په سر لري مشال ریډیو ته وایي چې اسلامي کالج دوی ته د مور غوندې مینه ورکړې ده
اسلامي کالج ته 1998 کې راغلی وم چې مس فورډ هاسټل کې اوسېدم فرست ایئر کې راغلی وم نه یوازې هغه وخت بلکې هغه زده کړه چې کوم ما په اسلامي کالج کې خپل استادانو نه د اسلامي کالج د ماحول نه زده کړې ده تر اوسه ما سره مل ده زه ځوان اوسېدل غواړم او ځوان يم او دا ځواني چې ده د فیلینګس چې کوم د ځواني دي دا ماته اسلامي کالج راکړي روحاني مور مداله او خپل مور مو اوس په دې دنیا کې نشته خو شکر دی دا مور شته چې کوم په غیږ کې مونږ د ځواني احساس همیشه کوو
د اسلامي کالج په خوانې زده کوونکو او دا وخت د اسلامي کالج ایټ سکول مشر غلام جیلانی مشال ریډیو ته دا تاریخي تعلیمي اداره دا سه تذکره کوي
دار العلوم اسلامي سرحد دا یو کالج یا یو سکول نه دی دا یو ډیره مقدسه اداره ده د کی چې کوم خلکو کوم قرباني کړی دي مونږ چې ته وګورو حقیقت دا دی چې دا دیو 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 مدرسې یو د جماعت حیثیت لري او زه خو په خپل ما په سبق مې لري اوس په کې اسلامي کالج کې ټیچونګ کوم په دې باندې ډیره فخر ما تحصیل لري چې د دې سټوډنټ پادشاهي استاد دي ته خلک وایي د سرحد علی ګړ
د خیبر پختونخوا د تاریخي تعلیمي اداره په خپل دغه سلکلن خور تاریخ کې تردا وخت زرګون روزل شوی زدهونکو لري چې د نړۍ په بیلابلو هیوادونو کې او په پاکستان کې په مهمو څوکو د خپل ځموارو په تر سره کولو د اسلامي کالج سره د خپل مینې او وفاداری ثبوت وړاندې کوي اسرار تل مشال رادیو اسلامي کالج پېښور
او سمخ شوې د هغه رپورت چې په فایل کې مو ذکر کړو په 13 کالونو کې د پښتنو موسیقي ډګر ته ډېری خزینه سندرغاړي هم راغلي دي په دوی کې یو ګلپانه نومیږي چې نن سبا هر ځای سندري او اوریدل کیږي د موسیقي کیسټونو دکاندارانو وایي زیاتره کسان چې ورزینو د ګلپانه کیسټونه اخلي تر دې ځایه پورې خو خبره سمه ده لدی سره د پېښور او جلال آباد په بازارونو کې وسته د ګلپانه په نوم ژاولې او پاپړ هم خرڅيږي چې ماشومان په شوق اخلي په دې اړه د جلال آباد نه د باز محمد عابد رپورټ وو
د تیرو سو کلونو راهیسې پښتو سندرو ته ګڼ شمېر خزینه سندرغاړي راووتي او د شهرت تر بامه هم ورسېدلې د ځینو هنري ښکلا خو ونه شو زغملې او د مرګ کومې ته تیرې کړې شوې چې منوداس او غزاله جاوید ښکاره مثالونه دي او ځینې د وخت په تیرېدو او د نوو خزینه سندرغاړو راوتو سره د شهرت له بامه ورو ورو پراکې وتو شوې د سکم دوه کلونو راهیسې چې د ګلپانې په نوم کومه سندرغاړي د پښتو موسیقۍ میدان ته راوتي په ډیر لږ وخت کې خپل غږ په خلکو منلې دی اوس په هوټلونو ټیکسي موټرو او محلي راډیوګانو کې د ګلپانې سندرې تر بلې هرې خزینه سندرغاړي زیاتې اورېدل کیږي د جلال آباد ښار د کیسټ او سی ډي دکانداران وایي چې څوک هم د کیسټ یا سی ډي اخیستو لپاره ورته ورشي د ګلپانې د نوي کیسټ غوښتنه کوي یو تنی مشال راډیو ته وویل
زبیولا جلال آباد یو خمارې کسي او کیسر دکاندار يم په ما د دکان نوم د تلاش میوزیک هاوس نن سبا چې کیسر لپاره هو څوک هم دوم راځي کنه چې هغه ماشوم کې بوډا به کې غټ سره مو ته جهار یو کا قاضي اول پښتون ده ګلپانی کوي چې ګلپانی کوم نو کیسر راغلی انا نو مارکیټینګ هم سره خښوي کوي نو کیسر راځي ګلپانی مو ټول یو ټول نیم سر نور مخلي
یو تن کې ځلمه وای چې د ګلپانی ټولي کیسټي یا خستي اوسې په نوي کیسټ پسې راغلې ده
نو محمد اسلام دې رودا ټول سوالي او سیزن کې هم د ګلپانی ډیر کې سټی می وړي د خونه وی راغل دا ملان دا وړه وسې وړه مې پانه زما ډیر خو کې سندري می دي خو کېږي خو سندر غاړي
ګلپانې आवाज د هغې د سندرو د مینوالو په ژبه ناوړي بلکې د ماشومانو په ژبه هم نن سبا گردان کوي او دا ځکه چې اوس د پیښور او جلال آباد په بازارونو کې د ګلپانې د نامي او تصویر لاندې ژاولې پاپړ او ټاپیانې هم راوتی چې د ماشومانو پامې هم ورړبلې دي سوتنوی مشال راډیو ته وویل
دلته راشم اوس ګلپانې په بلوارم دا یې تصویر په چاپ دی خو مزه خو نشته دا کاغذونه چې را سره یې استې بیا اخواله
راک دکان لازم ہے گل پانا پاپڑ معلوم چنگل معلوم ڈیر پکڑی مکین بس گل پانا لگا
پیخور لالی باغ بازار کی یو تن دکاندار ہم وای چی کم ماشوم ورته ورشی د ګلپانی لنوم سره تړلی چنګم او پاپړ غواړي دا چې په لږ وخت کې ګلپانه څنګه د شهرت مقام ته ورسېده دا پښتنه وتلې سندرغاړې کرم خان داسې ځوابوي.
ګلپانه خدا مونږ منو چې هنرمند ده، مشهوره ده، خلک پیژني، او کله چې اوله ول ده دغه سندرو دی هنر طرف ته راووتله، په هغه وخت کې د احساسات دا و چې زه به خپل تعلیم جاری ساتم او وی چې زه به دغه کوشش کوم چې د شعر انتخاب وکړم. نو دوی محنت هم ورسره ورسره شروع کړی ده، استادانو نه زده کړم، وخت په وخت باندې لږ لږ کړی ده، هغه کم وخت چې په کار ده هغه نه ده کړی. خو د شعر د انتخاب په اړه زه د دې سره اتفاق نه لرم، او دغه یو تمه لرم که د دې آواز سره او د دې خپلې سیرې سره د شعرونو انتخاب ته لږ فکر وکړي، زما په خیال چې دغه یو نوم به یو پلس شي.
ګلپانه په دغه ویل شوي سندره کې د نرګسیت یا په ځان د مینېدو په ګرداب کې هم را ایساره ده. یوازې پښتني سندرغاړي نه دي چې د پښتو سندرو برخه یې درنه کړي او په زرګونه پښتانه یې مینوال شوي دي. په دې وروستیو کې ځینو پنجابیو نڅاګرو هم پښتو سندرې وویلې چې د پښتو موسیقۍ د مینوالو پامې ور اړولی دی. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.